سلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د چهارشنبې ورځ د اکتوبر د میاشتې 13مه نیټه ده. وخت سو دی په پاکستان کې د شپې لس او افغانستان کې 9:30 بجې او دلته واشنگتن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکی هم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخه مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن د پښتنو په دوو شهرونو کې کوټه او بنو کې د ترګری په حملو کې د پولیسو د اسکرو په شمول 9 کسان وژل شوي او د دې پیښې مسولیت لا تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان مرکزی حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر ورکړی په خپل صوبو کې د تندرو مذهبي ډلو په ضد ګامونه پورته کړي، د دوی دفترونه دی وتړي او اساسي دی په حکومتي ولکه کې واخلي. او افغان صدر اشرف غنی په ګردیز کې په پولیسو په د پروندنی برید غندنه کړې ده او وایي چې د افغانستان دشمنان د هیواد امنیتي ځواکونو جذبې نسی ماتولای. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبرونه ته یوه بیا هم شرغلاست. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکي او څېړنې لرو. ورسره خپل هونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره هم لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی په خبرونه کې زو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي نن سهار وختي په نوې سریاب سړک باندې د پولیسو په یوې لارې باندې ځان مرګ برید کې د پولیسو د شپږ عسکرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د کورنیو چارو وزیر وایي د برید هدف د پولیسو لارې و چې پکې تر دېرش زیات عسکر پکې سپاره وو. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د لومړی پیش پاکله باندې د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د بلوچستان کانسټبلري یو ټرک د نیو سریا په سیمه کې د پولیسو د کمانډوز د ریپیډ ریسپانس ډلې و دېرش ته نږدې عسکرې په ټرک کې اخیستي وو چې کله له غازی سټیل سره دغه ټرک پر یو جم باندې سو کسو یو کس له بارودی موادو څخه ډکه ګاډۍ له دغه ټرک سره ټکر کړله چې زورهوره چاودنه یې وکړله او بیا وروسته په دې کې اور ولګېدی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د دې پخلی کوي چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي، په دوی کې 15 پولیس دي او یو بیا لاروي دي. څلیرویس کسان ټپیان شوي هم دي. مړي او ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټي سیول سنډیمن هسپتال سی ایم ایچ او بی ایم سي ته راوړل. د کوټي د سیول سنډیمن میډیکل سپرډنټ ډاکټر شاه جهان وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په ټپیان سو کې زیات شمېر د پولیس عسکر شامل دي.
تر اوسه کسانو چې په دې کې وو ډډ باډې نه دي او نور زخمیان اول وره په بعد کې درې نور راوړل چې هغه د شتزه زرا ستوري زیات اوس مخه څنګه شپږ د پولیس والا یو دوه د باندې و مګر کنفرم نه دي. تر اوسه دوی لګیا دي ګوري پولیس والا چې واقعي د زموږ د پولیس والا کړن دي باندې او دوی چې هغه د لږ زیات سوځلې هغه موږ بی ام سی له ولې بر نیمو چې دی هغه خالي په بی ام سی هسپتال کې په کوټه کې بل ځای نشته هغه ما خپل حالت ورواسته.
د ویل چې د څلورو کسانو وزن سم ده. په موجون کې ډلې بیا وویل چې په دغه چاودنه کې 100 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د چاودنې ځای ته راغلی. موږ به اوس د دې پلټنې کوو چې دا ځان وژونکی برید یا بم دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې د پلټنو لپاره دوی د فرانزیک ډله له لاهور څخه راغوښتې ده. د تحریک طالبان محمد خراسانی د دې پیښې مسولیت په سر اخیستی دی. ویان وویل چې دا د بې ګناه خلکو په زندانونو کې په جیلي مقابله کې د وژلو بدل دی. له دغې چاودنې وروسته هم د سریا په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د تراګرۍ د مخنیوي د څانګې انسپکټر عبدالسلام بنګلزی باندې برید وسو. دی په خپله شخصي ګاډۍ کې له کور څخه دوتر ته روان و. عیني شهیدان وویل چې ناڅرګنده وسلوالو پر ده باندې ډزې وکړې چې برید کوونکي بیا وتښتېدل. شپږ ورځې له مخه هم پر پولیسو باندې دلته برید وسو. په روان کال کې پر پولیسو باندې دا درېیم ځان وژونکی برید دی چې ترسره کېږي. تر دې له مخه په سردي ښار چمن د کوټ ښار د پولیسو د ای جی دفتر مخې ته او دغه ډول یو شمیر هدفي بریدونه هم پر دوی ترسره شوي دي چې تر اوسه پورې د دوو اسپیانو په شمول تر شل زیات پولیس وژل شوي دي. په تیرو وختو کې د زیاتره پیښو مسؤلیت د حکومت له لورې د لغوه سوي لشکري جنګوي العالمي د دغه ډول پیښو مسؤلیت په سر اخیستی. د عسکري څانګې څېړنکاران اټکل کوي چې دغه ډله له داعش سره اړیکې لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diwa. او سمزو د افغانستان لوري ته، چیرې چې چارواکي وایي د پکتیا ولایت په پرندنیو بریدونو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر 230 زیات نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې بریدګرو د چاودنو لپاره پوجي موټرونو څخه کار اخیسته دی. په دې اړه د آشنا ټلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی یو رپورټ رالېږلی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ګردیز په پرونی بریدونو کې یو لاسو بردګرولو درې موټر بمونو سره برخه اخیستې و. د چارواکو په وینا د نظمی عامه پولیسو درې شی اغوستې وې او د پولیسو په پیژن پاڼو سره یې ځانونه هدف ته رسولې. په دغه حکومتي تاسیساتو کې چې تر برید لاندې راغلي د پکتیا امنیه قومندانۍ، د درې سوه درې سپین غرزون قومندانۍ دفتر او د پولیسو روزنیز مرکز فعالیت لري. که څه هم له دغو بریدونو دوه ورځې تیریږي، خو لا هم حکومتي چارواکو د مرګ ژوبلې کار ارقام نه دي ورکړي، مګر د روغتونونو د معلوماتو پر اساس 60 کسان وژل شوي او تر 230 زیات ټپیان دي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم شامل دی. د روغتي مسؤلانو په وینا د پیښې اکثریت قربانیان ملکی وګړي دي.
زخمیانو ښه تداوی وکړل او په وخت باندې هغه چې دلته د تداوی وړ وغه دلته تداوی کړه، هغه چې بل ځای ته ضرورت و هغه ځای ته ریفر کړه او ښه ناس رسیدنه ټولو مریضانو ته وشوه، ښه تداوی د ټولو وشوه.
تر پرونې بریدونو څو ساعته وروسته د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي ګردیز ته راغلل او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي وښودله. همدارنګه د چاودنو له کبله حکومتي ودانیو، کورونو، مارکیټونو او د پکتیا پوهنتون ودانیو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي.
جمعه چې شوی دی دلته ملکی خلک شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، خلکو موټرې ویجاړې شوي دي، پمپونه ویجاړ شوي دي، کورونه له منځه تللي دي.
دا په روان 2018 میلادي کې دویم ځل ده چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه کیږي. د څېړونکو په وینا د نورو لاملونو تر څنګ د حکومتي ادارو ترمنځ کمزوري همغږي هم د دا ډول بریدونو لامل ګرځي.
افغان دولت په خپلو استخباراتي ادارو باندې پانګونه وکړي، دا ادارې تخصصي کړي، مسلکي کړي او په مدرن وسایلو یې سنبال کړي. دا به هغه سوي چې بالاخره په راتلونکي کې به د دا ډول پیخو په مخنیوي کې رغند رول ادا کړي.
طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د سلګونو نظامیانو د وژلو او ټپي کېدو ادعا یې کړې. طالبانو ویلي چې له دې بریدونو څخه یې پیغام افغان حکومت او نړیوالو ته د خپلې پیاوړې روحیې ښودل و.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی قدرمنو اوریدونکو، یو بل رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د یو کناډایی امریکایي کورنۍ د غړو تر ژغورل کېدو وروسته د حقاني شبکې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله بلل کېږي، یو ځل بیا د خبرونو سرټکی جوړ کړی دی. د سراج الدین حقانی په مشرۍ دغه ډله له 1400 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو، د بهرنیانو په يرغمل کولو باندې تورن ده. د حقانی ډله د څوک څنګه قوت مندلې او چیرې ده؟ د برښنا عمر خیل چې د آشنا ریډیو همکار ده، هغه یو رپورټر باندې تیار کړی. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له 1400 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په يرغمل کولو تورن ده. د راپورونو لمخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي.
د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناه ځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو تر څو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورن دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو ښی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپل زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربی الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حق ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د زپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د زپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په لمنځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمامن ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګر ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات، امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یو تروریستي ډله ده.
خو یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
که
د شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا له منځه وړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره ترسره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ. و اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستانی وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منو اوریدونکو. په وروستیو کې په د پاکستان او افغانستان په سرحدي برخو کې ډرون بریدونه زیات شوي دي. الکترونیک سدي په دې اړه باندې به څېړنه اخلو. زموږ له همکار پیرزو بیرشا صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې له موږ سره د ویډیو لینک لري موجود دی. پیرزو بیرشا صاحب، ستړي مسې په خیر علي.
تاسو ستړي مسې په خیر.
ډیره مننه کور مودن. پیرزو بیرشا صاحب، ډرون بریدونه زیات شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې په اوږدو کې. آیا دا د صدر ټرمپ چې دا وروستۍ تګلاره وه د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه، دا د هغې برخه ده او که څنګه؟
بالکل، ما ته خدا سلیده سي چې دا د هغه برخه ده. ولې چې کوم صدر ټرمپ خپل تګلار اعلان کړی و، په هغه سره د دوه درې داسې خبرې کړې. یو خدا ویلي وو چې موږ به خپل چې کوم موږ پلان د هغه به خلکو ته نه ښیو، بل به دا نه ښو چې څومره موږ ځواکونه لږو او څومره وخت پورې لږو. نو اوس او بل چې کومه ده چې دوی ځواکونه چې کوم لږلې دي، هغه د جنگ پاره نه دي، هغه د ټریننګ د هغه پاره دي، د مشاورت پاره. نو هغه شی او بل خبره چې کوم مهمه ده، هغه پاکستان شه چې کوم زالې دي، هغه ختمول او پاکستان باندې فشار ده. نو پاکستان ته خو امریکایان په خپل راتلای نسی. دا دغه کیسه صدر اوباما سره هوا چې هغه کله جنگ دا د ته ورغله، د ته پر حواله سوای صدر بوش نه، نو د وې چې اوس څه وګو پاکستان. نو ته موږ وګورو نو هغه ډرون حمله ډیره زیات کړي. نو اوس بیا دا موږ وینو چې صدر ترامپ کله نه راغله د جنوري نه اوسه پورې و عملی شوی او بل ورځ اوس خو چې اپرونی پکښه واچو درې څلور نو دا لس نه زیات جوړیږي او دغه مطلب دا ده چې امریکای سره اوس هم داسې بل آپشن نشته افغانستان پاکستان ته دنه دوی ځواکونه لژلای نسی نو چې کوم یو شای دوی ته میسر ده هغه دا د ډرون او ډرون به دوی اوس دا حمله کوي موږ ولیدل چاول به شمالی وزیرستان کول جنوبی وزیرستان اوس کورمه ته باندې ډیر فوکس ده او دغه نه علاوه هنګو پورې راورسېدل او که فرض کا موږ وینو چې بل کومه ستراتیجی ده دا د ترهګرۍ لپاره ده د کاونټر ټیرریزم چې کوم اپریشنز وایي او کاونټر ټیرریزم اپریشنو شي چې کوم ډرون دا یو مهم مقام لري او بل چې موږ وینو چې څومره هند هغه ټارګټس دي د ډرون حملو والا چې کوم باندې امریکا وایي چې حمله وسی هغه په پاکستان شنه نه دي که حقانی شبکه دا که افغان طالبان د مجولی د اختر منصوري په کوټه سره نږدې مړ کړای دغه سه چې څومره پاکستانی طالبان دي دا ټول په ډرون حمله شي پاکستان شنه نه مړ دي که حقانی شبکه کسان مړ سوي دي هغه هم په پاکستان شنه نه په پاکستان په خاورې مړ دي او که اوس چې کوم پراته دي یو شجر محمد حافظ سعید دا حافظ سعید اوس په لاهور شه پروت دا نو ایمان دا زه دا چې فرض کړه داسې حالات وي او پاکستان هغه کار نه کوي چې کوم امریکای ورته وایي چې ودی کی د بلا تفریق یو اپریشن مختلف ترهګر غونډو پسې نو ایمان دا زه دا چې داسې هم ورځ راتلای شي چې حافظ سعید کا فرض کړه په لاهور شوی کا په پندې شي دوی به ډرون ور پسې لږی او دا بل منځ باسي
خو پیر زبر شاه صاحب کو کتل سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او هم د پوج د ویاندی ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د دې ردونه کړې چې کوکه د تازه چې کوم ډرون بریدونه سوي دي د پاکستان په خاورو کې دي یا بیا ډرون بریدونه د پاکستان چې کوم خپل هوایي استقلال دی حریم دی دغه خلاف ورزي کړې
بالکل پاکستان ما په خیال دوه مین وجوهات دي داسې وجه دي چې دغه باندې دا وایو خدا نه غواړي چې خلک وایي چې دا د په خاورې مړ دي او دا حمله په دې چې دوه خبره راځي یو خدا ثابتېږي چې واقعي حقانی شبکه چې کوم دنیا تورنه په پاکستان لګي دا واقعي په پاکستان په خاورې پرته ده او چې ډرون حمله پکېږي او د شو دي مړيږي هغه دا ثبوت په تور راځي دا ثابت شي چې واقعي دوی په خاورې وو دوم چې کوم دوی کوي هغه دوی دا وایي چې پاکستان خود مختاري یا استقلال خلاف کیسه سوي دي نو هغه هم دوی هغه کول غواړي خلکو ته وایي چې نه امریکا نسی راتلای چې موږ هغه خلک چې موږ کوم فضائی هغه دغه خلاف ورزی وکي او راي سه موږ نه خلق مړه کی یو دا غد بل دا د پاکستان امریکای ته دا وایي چې تاسو موږ سره انټیلیجنس شیر کو او موږ به درته ولو یو دا وجوهات او بل یو وجه دا هدا چې موږ کوم د علاقې ګورو او په دا ډیورنډ چې کر شو ورته وایي دوی دا سه خاص ډیمارکیشن نه دا سوای چې تاسو ښکارا پته دي دا پاکستان د افغانستان دا ځنه کلی دا سه دي چې ورې رونو دي دلې رونو دي تر ځامن دي کاروبارونه کوي سره
او ځینې کورونه خو بيخي الته پر کرشه باندې جوړ دي ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او یو خبره بل چې د امریکا امرستیال صدر مایک پنس هم نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی سره په ټلیفوني تماس کې د پاکستان هغه هڅې چې د ترګری په ځدې کوي ستایل دي مننه بیا هم
ډیر مننه
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون تاسو ته غوښتنه کوم چې د پاکستان مرکزی حکومت پروند په وسوه یو دیر شو هغه شیانو باندې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي د هیواد دننه وارديږي اور باندې اضافي ټاکسونه لګولې دي. د په دغه ټاکسونو چې اور باندې لګیدلې دي تازه میوه او سبزیانې هم شامل دي، او په بادرنګو باندې 10% ټاکس لګیدلې دي، په انارو باندې 10%، په خټکیو باندې 40%، او دارنګه په سیبو باندې 50% ټاکس لګیدلې دي که چیرې څوک پاکستان ته واردول یا راغوښتل غواړي. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي هم په چمن کې له تاجرانو سره خبرې کړې دي، او دا ځینې پوښتلې چې له دې څخه به تجارت چې پر سرحدي پوله باندې کیږي څومره اغېزمن سي. نور حال هم دې رپورټ کې.
پاکستان تیر ورځ پر 14 تاریخ باندې واډر استلې دي، دا غاډر متعلق پر انارو، پر انزورو، پر سیبو، پر واټر میلن، دا رقم پر خټکی باندې مختلف شانو باندې داسې ډیپټی لګولې دي چې یو خو د دې اول اندیشنه دا د زمرد باډر سره د کاروبار ختم کیږي، دویم غټ اندیشنه دا ده چې دا پر پروټو باندې لګول
کم 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 دغه باندې د مسول لګیدلې دي. کتل اوریدونکو کتون ته وای
دا چې دی پر وسو یو دي شوشانو باندې دی لګولې دي چې هغه شان ټول د کراچي د پورت لارې ستدل ترازي، خو پاغه کې څه داسې غلطیاں نکړې دي لکه پر پرش پروټو یعنی پر انار، پر سی، پر انزر، پر خټکی، پر دې میوه باندې لګول او پر بادرنګ هم لګولې دي، یعنی پر دې شانو لګولې دي چې دا سراسر ظلم دي او دا د دې بارډر د بندېدو خدشه ده. دا
100% دی کتل مشته وای 100%
پر بادرنګ باندې 10% لګولې دي، پر انار باندې 10% لګولې دي، پر خټکی باندې 40% لګولې دي، پر سی باندې 50% لګولې دي. دا خو ګرد هغه مالونه دي چې زموږ ملک په چلیږي، دا زموږ د عوامو سره د عوامو
مشته وای مطلب اوس پر یو شی باندې 10% ټیکس لګیدلې دي، مخکې تی ټیکس سور کاوه چې 10% سو بڑھاو سو زیات
مژه مخکې پر دې باندې 1,800 روپۍ ټیکس ورکاوي چې دا ټیکس اوس بڑھاو سو 15,000 روپۍ ته ورسېدي چې دا یعنی دردګونه سهم بالا دي، او دا زمر سره سراسر ظلم دي، زمر سره د تجارانو سره، د افغاني تجارانو سره، کم چې زمر پاکستانی تجارانو د مال رانیولې دا د ټولو سره ظلم دي. او حکومت یو کې چې دا پوری تور ختم کړي دا ټیکس پر دې پرش پروت باندې، نور خو پر کراچي پورت کم شي راځي، پر هغه باندې دا برداشت دلای شي، پر دا رقم تازه میوه باندې دا شي برداشت دل د برداشت شو دوه د وتل شي ته.
او بالکل د افغانستان د سکم میوجات راځي، کم نور شان راځي، لازمي دا کوم ار ډی پر لګیدلې د ډیر غټ مشکلات سره مخامخ دلته اوس ګورو سم سره یو بیپاری د افغانستان د مالونو راوړي هغه سره به خبرې وکړو سم سره دا یو بیپاری موجود دی. څه خپل نوم راته وای
مجاب عبدالرشید دی، درې موټر د انار میرا برکړي د پرون رئیس ملاړ جټ مر پر ازاړه ټکس پاجي مر تاوانیان انار مالې ته چوي دته میرا بار کو دته یو پد باید ټکس را باندې اضافه کړي، نو دا جن مر سره سوالات وکړي دا خو مقصد ډیر ظلم دی سم سره کیږي، نو دا خو دا تازه میوه ده بیا در وړي دا خو مقصد سراسر ظلم دی.
ای دا کته مشته لږ وو مطلب د افغانستان د سویلي ولایت کندهار سره د کندهار سره په څومره کچه باندې دلته دغه وس انار روان دي لږ اوریدونکو کتون ته
دونه کچه خو مقصد وس الته خو انار وخت په خص په بالا خو دغه نسته چې وخت ولري چې موږ نگاه کوي ټول نه لرو، نو موږ مجبور شه راوړي چې مجبوریت په خاطر نو دي دونه ظلم نه سره کې دونه ټکسي را باندې موږ د پرازاړه مرتوانيانو سره سره ولادت په کرورو روپۍ تاوانيانو نور مر باندې واچوي.
لازمی د اسمت په حکومت پاکستان څخه پر دغه باندې د ار ډی پرامس کم ټیکس لګولې دي، ستغه خزيات دغه د افغانستان څخه مالونه روانه غدا د متاثر سوي دي، خو دته کم د کسٹم چارواکي دي دغه سر کم د خبره موږ وکړل هغه واي سي اي بي ار دغه نوې حکم استلې دي موږ دغه تابعو موږ به لازمی د سر ټیکس اخوینه دغه د سر کس کارستانه سي ا د مال زی ا د مال راځي، خو دغه مال کم د روان دي د اثرات په پاکستان کې دنه هم پرانیون کې باندې ولويږي، او هڅه د افغانستان څخه مالونه روان دي دغه قیمتونه به هم دغه نوریږي، او یوازې په پاکستان د لړس غټ د پاره به دومره غټ تاوان دومره غټ ځان رسې دغه غو انسان چې کوم میور روان دغه مخکې د ډېر غټو مشکلات سره مخامخ دي، دیور بیا دغه د غټو مشکلات سره د افغانستان تجاران د افغانستان کوم باغوانان دي کوم نور د سرتړل کوم خلک د قدم د غټو مشکلات سره مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیور ریډیو، ټي وي، چمن بارډر.
دا د وایس اف امریکا ډیبریجیو ټلویزیون دی کتر من اوریدونکو یو بل رپورټ ولور تاسو پام راګرځو چې د امریکا د هالیوډ د فلمونو یو وتلی پروډوسر هاروی وینستین چې په ورستیو کې اور باندې د جنسي ځورونی تورونه لګیدل دي د هغه کمپنۍ او نوموړي په خپل هم د وخت له مشکل سره مخ دی او نوري انجونه اداکارانی فلمی ستوري دا مخې ته روان دي چې دور سره جنسي ځورونه کړی ده. قدر منوریدونکو په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار محمد عالمگیر خان برابر کړی او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
خاغلی هاروی واینستین د لاس انجلس ښار نه اریزونا ایالت کې د بیا روغنې مرکز ته روان شوی. دیوای غلطیانې د هر چا نه کیږي او زه روان یم چې مدد مې وشي. پینځیشت ښځو په خاغلی واینستین د جنسي تیری یا جنسي زورونې تورونه لګولي. واینستین په هالیوډ فلمی صنعت کې لټولو تکړه سټوډیو درلوده. دغه سټوډیو تر اوسه یو اتیا آسکر جایزې ګټلې او هغه د صدر باراک اوباما او میرمن هیلری کلنټن د صدارتي کمپاینونو لپاره چندې هم ورکړې وې. ایما تامسن یو فلمی هنرمند ده.
I don't think you can describe him as a sex addict. He's a predator. That's different.
زنه ګړم چې تاسو هغه ته د جنسي خواهشاتو عادت ویل شي. هغه یو درنده دی.
میرمن لیزلین جیکبز په جنسي تشدد پالیسي کنسلټنټ ده او وايي پوهیږي چې خزه د کامیاب سړي خلاف غږ پورته کول نه ولي ویریږي.
You then get the reputation as the person who doesn't go along.
دا سې کول سره ستایو داسې نوم خپور شي چې ګنيته د تعلق کس نه وي او خبرې در سره کول ګران دي.
خو بیا د وومن اینڈ ہالی ووڈ نومی بلاگ لیکونکي میرمن میلیسا سلورسٹاین وايي د ویری دا سوچ په بدلی دو دی.
The reaction has been
د دې عکس العمل اوس زاینسی.
میرمن سلورسٹاین هاغه غټه سټه په اشاره کوي کوم چې د خزو د اواز راپورته کول په صورت کې د لوړ نه پداو شوی. لکه یو وخت کې د خلکو زډپوري هنرمند بل کاسبی په چا چې 50 زنانو د جنسي زورونې تورونه لګولي او دا مهال د مقدمه بیا پرانستې ته په انتظار دی. په سیاسي میدان کې هم مشرانو باندې دا رقم تورونه لګیدلی خو نتیجې یې بدلې وې. په خوانی امریکنۍ صدر بل کلنټن په 1990 او اوسنۍ صدر ډونالد ترامپ په غیر مناسب رویه تورن شوي خو بچ پاتې شوي. میرمن سلورسٹاین وای اوس د زنانو صبر تمام شوی.
په داسې حال چې دا خبر اوس را برسېره شوی نو دا نه دی هیرول پکار چې هالیوډ یو نړیوال صنعت دی. د هالیوډ د آمدن یو ډالر کې 80 سنټه د خارج نه راځي او خلک هالیوډ ته د کار په نسبت درناوی ورکوي.
ځینې خلک نظر لري چې هر سند کې د بدلون خزې راولي چې د کسانو برتۍ نظام شفاف وي او لوړو عہدو باندې زنانه راشي. د هالیوډ په شان ځای کې به دا یو غیر معمولي ګام په دې هم وي چې تیر کال په 100 فلمونو کې خالي 4 زنانه جوړ کړي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم خپل اونیزي خبرونه ولوري ترازو. دا اونۍ واشنگټن ټو خیبر په خبرونه کې به تاسو په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی او څېړونکي ډاکټر تکی سره مرکه اوري چې پکې حسین حقانی وايي پاکستان کې د نورو کامونو او لژکیو ژغونه چې دی هغه خاموش کړل کیږي او د غشتنه کړی دا چې پاکستان کې دی میشتا ټول کامونو ته د برابرۍ حق ورکول سي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې به تاسو د میټو تر هشټګ لاندې یو ریپورت هم اوري او ګوري. وړاندې کوم کې رحمان بونیرای.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی. د واشنگټن ډي سي څخه زه رحمان بنرایم. نن به په خبرونه کې د سات فورم په لندن کې د غونډې موضوع تر ټولو مهمه وي. په لندن کې د سات فورم دویم غونډې په خپل اعلان کې ویلي دي پاکستان په نړیواله کچه د یوازې پاتې کېدو د خطر سره مخ دی. اعلان وایي د دې علت دا دی چې پاکستان په خپلو ګاونډي هیوادونو کې د ساتل شوو تندرو ډلو د لارې پټې جګړې کوي. پکې د زغم نشټوالی او د قانون د عملدارۍ نشټوالی دی او دې سره سره په حکومتي کچا د تندروي ملګرتیا او په عمومي کچا د بشري حقوقو بې پروايي روانه ده. سات کانفرنس یا تر هغه په زد او د انسانیت په ډله جنوب ایشیایي قامونه وتلي کالم لیکونکي ډاکټر تقی او په واشنگټن کې پخوانی سفیر حسین اقانی په لندن کې جوړ کړی وو. په کانفرنس کې د پاکستان سره تعلق لرونکو په پاکستان او نړۍ کې په سونو رونخیالو ټولنیز فعالینو دانشورانو شاعرانو خبریالانو او لیکوالانو ګډون درلود. د دې کانفرنس ناروا پاکستان د پرمختګ په لور ما په دې غونډه کې د یو شمیر ګډونوالو سره مرکه وکړې. خو نن خبرونه کې د دې د دوه شریکو قربانو ډاکټر تقی او حسین اقانی مرکه درته وړاندې کوو. اول د ډاکټر تقی مرکه ما د هغه څخه وپوښتل چې د سات غونډې څه اهداف لري. د هغه لی تقی ځواب وو
سات کانفرنس زمونږ یو فورم موږ جوړ کړو تیر کال زوم او د پاکستان سابق سفیر په امریکا کې حسین صاحب حقانی ما سره شریک کوربه دی کې نو زمونږ امرام داو چې داسې یو پلیټ فارم موږ جوړ کړو چې کم آوازونه پاکستان کې پورته کول ګران کار دی. هغه لپاره یو ایونیو یو لار موږ خلاص کړو په انټرنیشنل فورم باندې او هم خیال خلق راغون کو چې د پاکستان په حق له داسې مترقب دریز لري چې هغه دریز اوس نن سبا یو قسم بد ټکه ګڼل کیږي. نو موږ دا وایو چې حب الوطنی یا پیټریاټزم دا نه دی چې صرف د هر یو پالیسي تایید وي بلکې هغه باندې نیوکه کول او کریټیسزم او تنقید هم د پیټریاټزم حصہ ده. نو انګریزی کې چې څنګه وایي ډیسنت از پیټریاټک نو موږ دا وایو چې داسې خلک چې کم مترقی فکر لرونکي دي پاکستان کې دي پاکستان سره تړون لري پښتانه دي بلوچان دي پنجابیان دي سندیان دي او بلوم اوور آرچنګ امبریلا د پاکستان دی چې هغه پاکستان کې دن او پاکستان نه بهر امن غواړي. نو هغه موږ یو فورم کې راغون کو نو هغه په حق لمنګ تیر کال دا پروګرام شروع کړو دا زموږ دویم کانفرنس دی نو ذکر راغون شو
سکل مولد دل چې د پنجاب سند بلوچستان فاټا کراچۍ مختلف علاقو خلک چې هغه په خپل خپلو سیمو کې د تکلیف خبره کوله د تشدد خبره کوله د فریاد کو څنګه دا ټول آوازونه یو ځای کېدای شي او دا یو منظم آواز جوړېدای شي کوم ځای کې چې تاسو وایي خلک تنقید نه مني او هغه د بیان کوم لارې دی هغه په قبضه کې اغستې دي.
جی نو ارزداری جی چې په هر یو علاقه کې مختلف قسمه تکلیفونه دي د پښتنو مسائل لکه موږ سره ملګری بلوچستان راغلي دلته دغه مسائل بیل شان دي د بلوچستان خپل یو مسله ده دغه د قومي تحریک یو ایشو ده د سندیانو ملګرو ځان له مسائل دي کم عمل خلک چې په کراچۍ کې دي ځان ته مهاجر وای دغه خپل مسلې مشته د پنجاب دغه نن سبا د خلک د پنجاب ډیر خبره کوي خو پنجاب ته یو الیکټډ حکومت یو منډیټ ملو شو د پنجاب منډیټ نه منل کیږي د پاکستان کې. نو تاسو سوچو کې چې دا چې کم قانونو د نفری باندې کم دي هغه سره څه مشکلات دي نو دا یو زیرا غونډول خو بالکل مشکل کار نه دی. ما خیال دی چې د هر یو علاقې خپل یو فوکس وي او خلق راضی خپل خبره کوي او چونکه بنیادی پلیټ فارمز خو مغه دی هغه کسوټی خو مغه کدا ټچ سٹون انګریزي کې ورته وای چې بنیادی حقوق جمهوریت او د پاکستان د آئین کې دنه خبره ده او د اقوام متحده د ملګری ملتونو کوم قراردادونه دي چې هغه باندې یو یونیورسل اتفاق دی افاقي اتفاق.
خو ډاکټر صاحب کدمغه لیدونکو او اوریدونکو لپاره په سپاټو کې پوه شي څوک د داسې طاقتور په پاکستان کې چې تمام قانون دا غول محکوم دی یا دا غول د زور جبر لاندې دی
خو چې پاکستان اوس د پاکستان عمر اویا کال دی په دې موجوده وخت کې نو اویا کالو کې چې چا ډیر زیات پاکستان باندې ښکارا حکومت کړي پټ حکومت کړي خلک هم کدي چې هغه خلک خبرو ته نه پریدي
تاسو مطلب پوز دی یا اداري دي استخباراتي
تاسو جی بالکل استخباراتي ادارې د سدي اوس خبره معلومه خبره دا غي بلاګرز تختی ټارچر کوي بلا خلق د بلوچستان نورک دی داسې پسندیانو کې خلق مسنګ مسنګ پرسن ګرځلی شوی دی او صرف دا نه چې دا پټ کارونه دي ښکار کارونو کې تاسو وګورئ جمهوری حکومت سره یو بالکل کلاو محاذ هغې کلاو کړی دی د پاکستان د فوج بیان او د یو الیکټډ حکومت یو وزیر باندې نیوکه کوي نو ما خیال دی چې دا مسلې خو معلوم مسلې
اوس د تولاندې کوو په واشنگټن کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین قانی سره په لندن کې شوې مرکه د هغه څخه لمړی تپوس ما دا وکړو چې د سات غونډ کول اول ضروری وو نو د هغه حقانی جواب وو
پاکستان میں روشن خیال آوازیں دبائی جا رہی ہیں
په پاکستان کې روحان فکر آوازونه خاموش کړی کیږي هم د غشان د پاکستان قومیتونه پښتانه بلوچستان سندیان خاموش کړی شوی دی کوشش دا روان دی چې صرف د یو نقطه نظر فکر لرونکي آزاد وي دغه نقطه د مذهبي سخدري زیاده دوی د خپل گاونډي هیوادونو سره مستقل جګړه غواړي نو د دې تصوراتو مقابله سوق خوب کوي هغه پاکستانیان چې د دې فکر سره اختلاف لري او غواړي چې یو روحان فکر ټولنه وده ومومي د دغه کوششونو نوم سات دی زمونږ ملمانه د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري ځنې دانشوران دي په پاکستان کې چې په سکولونو کې سخودل کیږي او په مطبوعاتو کې لیدل کیږي د هغې په وجه صرف سخدریزي وده کوي پاکستان ته د مینې د بیانې ضرورت دی
ما د سات په غونډه کې محسوس کړه چې پښتنو سندیانو بلوسانو ډیر شکایتونه وکړه ډیری مسلې ورته پیښې دي د پاکستان څخه ډیرې ګیلې کولې تاسو فکر کوئ د دوی خبره به تر پاکستانه پورې ورسي
تر څو چې شکایتونه ونشي او وانه اوریدل شي تر هغې حل نشي موندل کېدلې په پاکستان کې خو مسله ده که شکایت پاکستانیان وکړي او که امریکا خود انکار نه علاوه څه ځواب نه ورکول کیږي او وایي نه څه غلط کیږي نه څه بد کیږي او نه څه خراب کیږي نو په دغه طریقه خو مسلې نشي حل کیدلې خو که مونږ لږ ډیر د سوچ خاوندان غږ پورته کوو نو کیدی شي مونږ په خپل هم د دغه شکایتونو نتیجې ولټو او بل دا چې کوم خلک صرف انکاریان دي هغه دې ته مجبور کول کیدی شي چې خپل سوچ بدل کړي د بدقسمتۍ نه پاکستان د 1901 سانحه کتلې ده چې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو اوس د پاکستان حکمرانانو ته هم سوچ پکار دی چې د انکار په کولو مسلې نشي ختمې دي
حقانی سے پرون ماری دل چې د سندیانو او مهاجرو ترمنځ بحث ستود شو نو تا ورمنډ کړه او دوانه دی پدی قائل کړل چې ټول د پاکستان لپاره یو شی د خبر عدالته خلکو خوخه هم کړه لیکن پاکستان کې خو پتا شک کیږي چې ته د پاکستان خلاف یې
په پاکستان کې حکمرانانو دا پریکړه کړې ده چې څوک د هغوی د سوچ مطابق نه دی هغه د پاکستان خلاف دی نو حقیقت دا دی چې پاکستان خوندي ساتل او یو ځای ساتل که پاکستانیان اونکړي بل څوک به دا کار شروع کړي لکه مثال په توګه سموده وړاندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل چې دوی د بلوچستان سره په ظلم غمجن دي هغه دا ځکه وویل پاکستانیان د بلوچستان سره خواخوږي نه کوله نه پاکستانیان غواړي چې نور خلک د دوی په حق له دغه سوچ وکړي نو بیا خو د حکمرانانو تګلاره سمه ده کو مونږ د خپل کور مسلې په خپله سمول غواړو نو بیا به یو بل سره خواخوږي په خپل کو او هم دغه خبرې وکالت زکوم
حقانی سے په ډیورن لیکه چې پاکستان ازغن تار لګوي هغه ته تاسو څنګه ګورئ
پاکستان لومړی ملک اسټابلیشمنت یا حکومت نه دی چودا قسمه سوچ یې وکړلو تاسو ته به یاد وي چې په برلن کې هم یو دیوال جوړ کړی شوی او جرمنیان پرې تقسیم کړی شوی وو ډیورن لاین یو نړیواله پوله ده دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان یې منی خو په دواړه هیوادونو کې چې کوم خلک پاتې کیږي هغه یو دی پښتانه د ډیورنډ لاین نه مغرب پلوتا په افغانستان او مشرق پلوتا په پاکستان کې اوسي او دوی زرګونو کلونو راسي یو دي. دغه یووالی د دیوالونو په ادرولو نشي ختمول کېدی. د مسلې اصلي حل د افغانستان سره سم تعلقات دي، دیوال جوړول نه.
تاسو د ازغنتار ته د برلن دیوال سره څنګه مثال یا مشابهت ورکول شئ؟
زما مطلب دا دی د دیوال په جوړولو د افغانانو خپل مینځه قومي خاندانی قبایلی خپلوي نشي ختمول کېدی، ځکه زویمه چې د دیوال په ځای د خلکو د نږدې کولو کوشش وکړ دی او هغه ترهګر چې پاکستان څخه په افغانستان کې حمله کوي د هغه مخه ونیول شي، او کچره څوک د افغانستان څخه سه غلط کار کوي نو د افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه دي د مخنیوي لپاره کار وکړي. الزامونه لګول ختمېدل پکار دي. په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا د انکار تګلار ده، کوم چې وایي مونږ خواته خو هر څه سم دي، دا ختمېدل پکار دي.
تاسو په خپل خبرو کې ویلو کو پاکستان خپل تګلار بدله نکړه نو انجام به هم د برلن د دیوال وي. څنګه
تاریخ عمل په مخ کې زی په شان زی کوم انجام چې د برلن د دیوال وشو، دغه انجام به د هر هغه دیوال ازغنتار وي کوم چې خلک تقسیموي.
اوس راته وای د سات غونډي شریک پیغام یا قرارداد څه دی؟
د سات تر ټولو مهم پیغام دا دی چې د اسټابلیشمنت د بیانیې سره اختلاف کول د وطن پرستۍ علامت دی، د دښمنۍ یا غدارۍ نه. بل پیغام دا دی چې په پاکستان کې روښان فکره، پرمختګ خوښي، آزاد خیاله، کام پرستان هغه د هیواد د خپل ریاستي بیانیې نه بغیر په ځانګړې توګه نه یوازې دا چې قبول کړی شي، بلکې په هغوی د ځان پوه کړی شي او هغې ته د غوږ ونیول شي. بل دا چې کوم خلک دا وخت د ریاست د ظلم ښکار دي، هغه دې په خپلو کې یو شي، ځکه چې مونږ په شمار کې کم یو او د ریاستي فشار لاندې یو، مونږ ته په شریک کار کول پکار دي. او اخیری پیغام دا دی چې افغانستان او هندوستان زمونږ گاونډیان دي، مونږ له د گاونډیانو سره ښه اړیکې ساتل پکار دي، د مستقل جګړې نه کلارې دل پکار دي.
قانی صاحب، تاسو په واشنگټن او نړۍ کې یو پیژندل شوی نوم یې او په پاکستان کې خلک خیال کوي ته د هیواد خلاف ولاړې، نو دا غونډه خو بستا مشکلات لا سی واکړي.
د ذات لپاره ستونزې خو هر وخت وي، خو تل په نړۍ کې سوچ وړاندې ځي، د سوچ په وجه بدلون راځي. پاکستان دا وخت د دنیا د پوځي طاقت په لحاظ د دنیا شپږم لوی طاقت دی، خو د کتابونو او سوچ په لحاظ سره په دنیا کې په 50 نمبر دی. نو مونږ خو سوچ لرونکي خلک یو، او که په دې وجه بدلون راځي نو سلګ ډیر کنزل او مشکلات زغمل غټ خبره نه ده.
حقانی سے ما تیاد دی، تاسو تیر ځل ما ته په مرکه کې ویلو د پاکستان او امریکا کله هم دوستانه نه ده پاتې شوی.
په یو معاملې کې په وقتی توګه دا ویل چې زه ستاسو لپاره دا کوم، ته زما لپاره دا وکړه، دا دوستی نشي کېدی. دوستی هغه وخت کېدلی شي چې دواړه په یو بل په مکمل توګه اعتبار وکړي. اوس هم زما خیال دی چې دواړو ملکونو ترمنځ بے اعتمادی ده، داسې کېدی شي او په کار هم ده، خو پاکستان صرف یو کار وکړو او په هغه هم خلک شک کوي چې دا به څنګه شوی وي چې ترهګر روغ رمټ وتښتېدل او کوم خلک چې اغوا شوي هغه راپیدا کړی شو. بهرحال د صدر ټرمپ د ګواښ دا اثر ضرور شو چې کوم خلک تر 15 کالو پورې برامته شوي هغوی کې ځینې خلک ضرور راپیدا شو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
اوس د خبرونه دویمه موضوع دا نه می ټو یا زهم نومې ترند په ټوئیټر ډېر لیدل کیږي. ما سره دا وخت په سټوډیو کې د VOA افغان څنګه څخه نوشابه آشنا ملګری شوی دا سړی مشه
مننه بنیر صاحب، تاسو ولیدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام، ډیر مهرباني. سرنګه او جوړ شو دا ټرند یا ولې جوړ شو؟
اصلا د خزو د پیاورتیا او د جنسي زورونه په ضد دا کمپاین او مبارزه تقریبا لاس کاله مخکې پیل شو، خو اوس په دې وروستیو کې د هالیوډ د یو مشهور ډایرکټر باندې چې کوم د جنسي زورونه د تورونه ولګیدل، ورپسې یو اکټریس چې هغه هم په هالیو سینما کې کار کاو او جنسی زوراونه سره مخ خو زوراول شو، او هغه یو ټویټ وکړ او یو هاشټګ جوړ کړ چې څوک زوراول شي وي، هر وخت چې زوراول شي وي کول شي چې ما سره دا غک اوچت کی. نو تر ټولو محفوظ ځای خزه د پاره چې همیشه جنسي ځوراونه سره مخ وي ول شرم نه دوی غاک نه کوي محفوظ ځای ورته همدا او سوشل میډیا او چې ډیر خزه ور سره ملګری شوي تقریبا د تیر یک شنبه نه تر اوسه پورې 500,000 خزه ور سره همغږی شوي او ری ټویټ کړي دي دغه غاک.
ها نو د دې هدف څه دی؟
د هدف کې ډیر خبرې دي. یو خدا چې د دینه د سحکاری د هاشټګ سره د خزو ډیر ملګرتیا په دې معنی چې د دنیا په هر غوخه کې خزه جنسي زوراونه سره مخ دی زورول کیږي. امریکا یو ډیر پرمختللې ملک دی، د قانون حاکمیت په کې شته، مګر وګوري چې غږ د دې زینه وچاته شو. یو خدا چې دا څرګندې چې د نړۍ په هر ګوټ کې خزه د جنسي زوراونه سره مخ دی، بل دا چې په یو نوې د خزه د خزو د نړۍ د خزو همغږي وخدله، دا غږ په پاکستان کې ریټویټ شوه دی، خزه ور سره همغږي دي، په افغانستان کې ریټویټ شوه دی، مدني فعالانه ور سره همغږي دي، د نړۍ د ډیرو خزو ملاتړ څرګند شوه دی غږ په اوچته ول سره. نو په دې معنی چې کې دې شي د یو غږ د ستونزې ته د حل یو لارم پیدا کی او کوم ټاکلې هدف شې دی لري ورته ورسی.
او سړی هم پکې شامل دي؟
هغه سړی چې د خزو د جنسي زوراونې په خلاف دي اغه یم پکې شامل دي، خو اکثریت خزیدي
سر پیغام رسول غواړي خزینه لایته او دا پیغام رسول کې تاسو سم فکر کوي تر څه حد کامیابی تر لاسه کړي؟
زما خپل برداشت ده بنیر صاحب، د مشترک ستونزې د پاره کچیر ته مشترک حل لار ولټول شي نو هغه باتمن کامیابی دی. غاک سره ملګرتیا ډیره شو او د حل د لار د پاره کچیر ته یو هدف او امدای چې خزې باید جنسی و نه زوراول شي نو دا به نړۍ ټول خزه سره دغه یو غږ یو کی او په دې هیله چې د ستونزې لپاره د حل لارم یو ولټول شي. نو زما برداشت دا دی چې لری باندې چې د ستونزې ته د حل لارم ولټول شي ځکه د نړۍ ډیره خزه ور سره هم غږ شي.
سمه ده، په خو خو به دا سي لیدل کېدل چې دا موضوعات به زیاتره سړو په باسونه کول په غټو غټو مرکزونو کې زبي ټپو کم کې دي شي د سر سمون خو خبیا هم په افغان وطن کې ډېر مشهور ده. کله ظلمونه پر نشوا ګران وطن جنکې بد غټینه
ام د سم ده دا ستونزه یوازې د خزو ستونزه وګڼل شو تر اوسه پورې ذکر سي جدي اقدام نه شو. خو خزه په هر ملک په هر چیرته د ټولنې نیمایي ده، نو اوس به ثابت شي چې د نړۍ نیمایي ده. ما څنګه چې ویل چې نیمه نړۍ، نو اوس به دنیا ته ثابت شي چې خزه نیمه نړۍ ده. درد مشترک دی، ستونزې مشترکه ده او دوی بخپل وزن ته د لارې حل لټې دي، ستونزې د حل لارې به ځان ته
لري. خپل بغاک پورته کوي، ډېر مننه نو شاباش نه چې موږ ته مخ راکو.
مننه
تاسو
کورو ده.
پلندن کې میشت یو پښتنه پیغله سمیا خان چې کله خپل وطن پښتونخوا ته لاړه نو هغه محسوسوله چې دلته جنکې وسم د خپل خوخې ژوند نشي تیرولې. د هغه سره پلندن کې ما په دې موضوع خبرې کړې دي، راځي چې وګورو سم مشکلاتو څخه په پښتونخوا کې د مردان د لنخړ سمیا خان تیرې دل او پلندن کې ژوند څنګه لري.
پلنخړ کې نشم کولای، مردان کې نشم پیښولې، پیښور کې نشي کولای. لکه څنګه چې ما الته دا کړو نو لایک زمو پښتنو ایریاز کې کم کم نشو کولای. لکه ته چې بیا غرونو ته لاړ شي، لکه زه غرونو ته تلو ما لکه مالم جوی تا کالام تا چترال تا کالاش تا هغه الته بیا لکه څنګه چې ما کپڑے غوښتل ما قشنه چولې شوې سو چاته مسله نه و خو لکه کلو کې نشي کولای.
می تو یا زه هم باندې پټول نظر سنو داونه سره غلې دي. هم دا ورته وړاندې کوي چې همکار عدنان رشید. جی عدنان
مننه. بنیر صاحب تیر څو ورځونه په مطبوعاتو کې د هالیوډ فلمونو منلې شوی پروډوسر هاروی واین سټین باندې تور لګول کیږي چې هغه د زنانه هنرمندانو سره جنسي زیاتې کړې ده. هم په دغه اړه په سوشل میډیا تاوده بحثونه روان دي او خلک د می ټو یعنی زه هم هشټګ سره د خپل ژوند هغه تجربه شریک کوي په کوم کې چې هغه سره په سن ستوګه جنسي زورونه شوی وي. عائشہ ګلالی په دغه بیس کې برخه اغستې ده او لیکي زه هم د دغه کار شوی یم. هغه لیکي کله چې ما د سیاست مدار عمران خان خلاف اواز پورته کړو چا چې زه زورولی وم نو هغه خپل پلویانو ته غږ وکړو چې زما په مخ تیزه واچوي. هغه د ثبوت په توګه د هغه کس ټویټ هم شریک کړي چا چې غوښتل چې د هغه په مخ تیزه واچوي. ایلیا لونومی یو ټویټر اکاونټ لیکي کله چې هم خزه د جنسي زیاتې پاړه خبري وکړي نو هم په هغه باندې تور لګي نه چی پسړی باندې او ټولنه هغه ته وای تا مخکې ولې نه ویل او تا منه کولو ولې نه. اکانک شاه چودری نومي یو ټویټر اکاونټ لیکي، هر هغه ښځه چې زه یې پیژنم د هغوی په ژوند کې یو نه یو ځل هغه خو یا زورول شوی وي، کنځله شوی وي، په نامناسبه توګه ورته لاس اچول شوی او یا د جنسي زیاتۍ کار شوی وي. پاکستان کې د بی بی سی خبریال هارون رشید په ټویټر لیکي، دغه ستونزه دې پورې محدوده نه ده چې سړی د ښځو سره جنسي زیاتۍ کوي، خو سړی د نورو سړو د لاسه هم زورول کیږي. د پاکستان انګریزي اخبار هم په دغه بحث کې یو خبر شریک کړي او لیکي، د قندیل بلوچ مرګ په کیس کې مفتي قوي عدالت ته مخامخ شوی دی. د امریکا ټی وی سی این این په ټویټر یو پوسټ کړي او لیکي، می ټو سره خو د جنسي زیاتۍ مسله راپورته کړې شوه، خو دې سره ښځې به د خپل ذاتي ژوند ښکار کولو قرباني هم ورکوي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا. جی بونی رسیب،
ډیره مهرباني ادن رشید. قدرون لیدونکو، را سره اوسه یو شمیر موضوعات لا پاتې دی خوولې ودما.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
اوس د افغانستان څخه یو رپورټ. په افغانستان کې شپاړس کلنې جګړې د اولس ژوند په کم ډګر غورځولې دي. د دې ډېرې قصې دي چې یو پکې د خوست په یوه خیمه کې د یو داسې ماشوم ده چې د خپل کور د ګټې وټې بوجې په اوږو پروت دی. راځئ چې رپورټ د افغانستان څخه د ابراهیم رحیمي څخه واورو.
د دې ماشوم نجیب الله پلار شاوخوا څلور کاله مخکې په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس د تدې مور او د دوو خویندو سرپرستی ور په غاړه ده. دوی خوست ښار ته نږدې په خیمه کې ژوند کوي. نجیب الله ټوله ورځ په خوست ښار کې د موبایل کریډیټ کارتونه او ژاولې خرڅوي. دوی وایي هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو تر دې زیات څه یې له وسه نه کیږي.
بازار کې خرڅوم، دلته په کلي کې خرڅوم، مګر پنځه سو ګټه مې باندې کور ته چای ګوړه دي شي برا پیرا وړم، یې باندې څوره پاتې پیغه باندې خور ته دوا شای پیرا وړم، پیغه باندې گزاره به کیږي نه.
د نجیب الله مور خندا د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمنه ده. هغه د خپل خاوند لمړنی ورسته د اولادونو د پایښت لپاره ګدای کولو ته اړ شوې. خندا زیاتوي چې لزوی څخه په ښار کې ځینې کسان ډیر کله پیسې په زور اخلي. دا وایي چې د ښار له ګټې وټې هم تمه پرې شوې.
په پنځه سوه څلور سوه روپۍ مال کلا وراوړې وي، خلکو مې راوړې وي، د ته په لاس ورکړم، زه خو نه سم سر تللی. هغه د کارتونو بزاولې اخلي، کله چاپې وسته یې، کله یې خرڅ کړي یې.
نجیب الله وایي چې ښوونځي ته یې زړه کیږي، خو د خپلې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله تر اوسه ښوونځي ته نه دی تللی. دی هیله مند دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره او یو وخت ترې ډاکټر جوړ شي.
تعلیم وکړم، ډاکټر شم، پیسې وګټم، مکتب ته ولاړ شم. اوس نه یم تللی، مور مې نه پرېږدي. دی شره باندې ډارېږي، مټر به وي چې بدن راشکې مړ شي.
نه یوازې نجیب الله، بلکې زیاتره هغه ماشومان چې بېوزله او بې سرپرست دي، د دې تر څنګ چې له زده کړو محروم دي، د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته هم اړ دي.
تر هغې چې عمومي وضعیت کې تغییر رانشي، د ماشوم په ژوند کې بدلون هم یو څه ستونزمن دی. تر هغې چې فقر وي، جګړې وي، ناامنۍ وي او د خلکو اقتصادي قدرت کمزوري، د ماشوم ژوند به له تهدید سره مخامخ وي.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6.5 میلیونه بېوزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي.
او یو بل رپورټ شمیرې ښایي د 15 او 16 کالو په عمر کې نږدې 40 میلیونه پاکستاني ماشومان سکولونو ته د تګ نه محروم دي. د سړک په غاړه سکول نومي یو تحریک وایي دوی دغه شان 2 لک ماشومانو ته د زده کړو ورکولو کار شروع کړی دی. نور تفصیل زموږ همکارا نایله خلیل په دې رپورټ کې راکوي.
هر سهار 12 کلنه شګفت نفیس سکول ته رواني کی. دا یو اوږده لاره ده او زی زی کې هم دومره ښه نه دی، خو شګفتا الته ډیره خوشحاله ده.
زما مور او پلار نشو کولی چې ما سکول ته ولیږي.
زمونږ یو لوی کورنۍ وا او مونږ د کرایې په کور کې اوسېدو. ځکه زما مور زه په سکول کې داخله کړم. زما اردو او ساينس مضمونونه ډېر زیات خوښیږي. د ساينس په کلاس کې دوی مونږ ته د نړۍ په حق لا سبق زده کوي او زما ساينس ډېر زیات خوښ دی.
دا یو ښه چارپېچال نه دی، خو دا استادان وایي چې طالب علمان دلته علم حاصلولو ته لیواله دي.
ګیر چاپیره د ټریفک له وجې خچنوالی او شور دی چې له وجې زیاتره ماشومان زما غږ نشي اورېدی. دلته زیاتره ماشومان غریبانان دي او یا په سړک خیر غواړي، او دا ماشومان ډېر زیات خواریکښ دي او هیله لرو چې د دوی راتلونکي به ډېر روښانه وي.
په فوټ پات جوړ د دې سکول زنانه بانی وای چې نه صرف د دې زی زیږې لپاره جنگ کوم، ولې د هغه سوچ خلاف هم جنگ کوم چې جنکو ته صرف د پیسو ګټلو د وسیلې په نظر ګوري.
دلته چې کوم ماشومان سبق وای، دوی به مخکې یا خو خیر غوښتو یا به په بدو کارونو کې اخته وو. دوی چې د چا د لاس لاندې وو، هغوی نه غوښتل چې دا ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. دا ماشومان به یې د پیسو ګټلو لپاره استعمالول. دغه شان خلک ماشومانو لپاره ستونزې جوړوي.
د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې د 15 او د 14 کالو منځ کې د عمرونو د 60 میلیونه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. خوش گفته نفیس د دې شمیر شمیرې خلاف پوخ نیت کړی دی.
زه غواړم چې د پاکستان پوځ سره کار وکړم، ځکه چې هر څوک دغه موقع نه لري چې هلته کې خپل خدمات وړاندې کړي او د خپل ملک خدمت وکړي.
په ګرد ملک کې د فوټ پات سکولونو د تحریک مشران وای چې دی د 2 لک نه زیات ماشومانو ته د لیږلو لپاره درج کړی دی، او په دې کې نیم په نیمه جنکې دي.
ګران لیدونکو، هم دا د ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پر ونی په ویب پاڼه www.diva.radio.com باندې هم کتلی شئ. زه د پروګرام کوربا رحمان بندر اوس تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د کترمن اوریدونکو، اوس هم زوی عربیه د پاکستان لوري ته چیرې چې مرکزی حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر وکړی په خپلو صوبو کې دی د تندره و مذهبي ډلو په ضد ګامونه پورته کړي. اورنګزیب خان نور تفصیل راکوي.
د کورینو چارو وزیر احسان اقبال وینا ده چې دا اوس د صوبو ذمہواری ده د سکلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي. صوبو ته دا هم ویلي شوی دی چې سکلدم تنظیمونو لخوا بینر او پوسټر لګولو باندې بندیز سره سره د دوی جلسې جلوسونو باندې د هم بندیز ولګولې شي. کورینو چار وزارت صوبو ته دا حکم داسې حل ورکړی دی چې سره ځوړاندې کال 2008 ممبئی ښار تر هغه برید کې تورن جماعت دا و په اسلام آباد کې پخکاره د روهینګیا مسلمانانو امداد په نوم چنده راغونډه کړې و. د کورینو چار وزارت لخوا دا امر داسې حال جاری شوی دی چې سمو د وړاندې د پاکستان کورینو چار وزیر احسان اقبال خپل منلی وو چې ډومبه بخپل کور ټیکول وی.
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we have almost, we are close to putting our house in order.
دوی ویلی وو کچره پاکستان په خپل ډول سمې پالیسي جوړې نکړي نو تم نه دا چې نړۍ به زمو خبره واوري. لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد د مرکزی حکومت لخوا صوبو ته کاروای کول حکم په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سېنټر شایسید وای داسې کول خی مرکزی حکومت یوازې ځان دې تنقید نه بچ کول غواړي چې دوی داسې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای نه کوي، او دا د مرکزی حکومت ذمہواری ده چې داسې تنظیمونو پر ضد سخت کاروای وکړي.
دا خبره په خپل ځای خدا صرف او صرف سبون دا دا بارډر مسله ده، او دا د قوم د ملک صادمیت مسله ده. دا د وفاق هم جوابداري او د سبو خپل رول دی، لیکن وفاق په کار دی چې سبو ته هدایت ورکړي او سره خپله ولېږي او داسې اداره داسې جانتۍ چې د وفاق کنټرول کړي. دا چې کوم ایشو دی نو دا د ملک د خلاف دی، دا د ملک خلاف چې کوم بغاوت کوم خلګ یا د ملک آئین او قانون د خلاف دی. زما خیال دا صرف سبو نه دی پرېښودل، پریک وفاق لا پکاری چا غو خپل ورداي کو صبح به کوم زه خپل تاونګي، لیکن اے مین ایشو زما په حساب زما نزي دا وفاق شو دا وفاق دا مسله کول دي.
پاکستان کې نږدې 40 تنظیمونه لا قانون ګرځول شوی دي، او 40 تنظیمونه د سارن په فیرس کې موجود دي چې یو پکې جماعت دا هم شامل ده چې ګرد پاکستان کې پخکارا نه یوازې مرکزونه لري بلکې اوس یې پاکستان سیاست کې هم خپل موجودګي ښکارا کړې ده او نږدې ورځو لاهور ضمني انتخاباتو کې د جماعت دا کاندید په زرګونو ووټونه اغستې وو. انتخاباتو کمیسیون د دوی سیاسي څنګه ملي مسلم لیگ تر اوسه یو سیاسي ګوند په توګه.
قدرمن اوریدونکو ته د وایس تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د یو ساته خبرونه اووریدل. د خبرونې وخت هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زه قربان سیر احمد کاکر او سره د پروډوسرانو عمران جدون او کلیم افضل اجازه غواړو په چیرځې ما اوس به هم تاسو زموږ له همکار بیروز خان سره بل خبرونه اوري. د خپله پامه